شپږ بجې دی د ازادي راډیو د مازیګرنی خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. قدرمنو دوستانو، د دې خپرونې په دوام کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اورئ چې د غزنی د اندړ ولسوالۍ کې دغلته ولسی خلک او پاڅون کوونکي وایي چې د طالبانو پر ضد به په دې ولایت او نورو سیمو کې هم ډېر زر پاڅونونه پیل شي. د افغانستان او د سیمې د وروستیو تحولاتو مهم خبرو خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت جنرال دوستم ته خبر ورکړ چې د سیاسي فعالیت اجازه نه لري. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد نوي سریاعظم ته دوی اونۍ وخت ورکړ څو د ولسمشر زرداري د اخلاص دوسیه راوسپړي او د دمشق په لمنو کې جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل: افغانستان غواړي چې له ناروی سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. ولسمشر حامد کرزی نن په افغانستان، نن په کابل کې په جمهوری ریاست کې د ناروی د بهرنیو چارو له وزیر جان سټور سره د لیدلو پر مهال د دې سند په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې د کابل او اوسلو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند د روان کال په سپتمبر کې لاسلیک شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جنرال عبدالرشید دوستم سیاسي فعالیت قانوني نه دی او په دې اړه یې هغه ته لیک استولی. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبري اعلانو ته وویل
وزارت دفاع ملی
د ملي دفاع وزارت لازم او بلله چې هغه محترم ته یو لیک ولیکي او یادونه ورته وکړي چې د اساسي قانون لمخې د افغانستان د برحاله جکپوري افسر په توګه په یو وخت کې سیاسي فعالیت نشي کولای. عبدالرشید دوستم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د علاقه مندانۍ درستیزوال دی، خو په عین حال کې د حکومت د بی مخالف سیاسي ډلې ملي جبهې له مشرانو څخه دی. دوستم تر اوسه پورې د دفاع د وزارت د دریس په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کابل ښار کې لس ټنه بې کیفیته او تاریخ تیر درمل نیول شوي دي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل نن په کابل کې خبري اعلانو ته وویل دغه 1545 ډوله بې کیفیته او تاریخ تیر درمل د ملي امنیت د ادارې په همکارۍ د کابل په بني حصار سیمه کې نیول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت په ویب مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 412 ټنه بې کیفیته درمل نیول شوي وو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد نوي سریاعظم ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی څو له سویسی چارواکو وغواړي چې د ولسمشر سرداري د اختلاس دوسیه رابرسېره کړي. د سترې محکمې مشر افتخار چودري نن وویل د هیله لري چې نوی سریاعظم راجا پرویز اشرف په اداري فساد تحقیقات پیل کړي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې اشرف به چې د حاکم ګوند پیپلز غړی دی سترې محکمې ته څه ځواب ورکړي. پخوانی سریاعظم یوسف رضا ګیلاني د سترې محکمې همدا غوښتنه نه ومنلې چې د جون په 19 له واکه لري شو. یغی ځواکونه د سوریې له حکومتي پوځیانو سره د دمشق په لمنو کې نن هم جګړې ته دوام ورکوي. پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل هیواد په جګړې کې ښکیل دی. بشار الاسد نوي سریاعظم او د هغه حکومت ته امر وکړ چې له ټولو لارو چارو کار واخلي او د پاڅون مخه ونیسي. بل لور ته د سوریې دولتي اژاند سنا خبر ورکړ چې وسلوالو د حکومت پلوه تلویزیون اخباري پر ودانۍ د دمشق د جنوب په 40 کیلومتره کې نن سهار برید وکړ او وتنې ووشل. په وشل شوی کې درې خبريالان دي او څلور ساتونکي. په هغه فلمونو کې چې د تلویزیون د ودانۍ خبره شوې دي سټوډیو ډیره خرابه شوې ده. د دمشق په لمنو کې د سوریې د جمهوری ګارځواکونه له مخالفه وسلوالو سره په جګړه کې دي او د حکومت مخالفه فعالانو په وینا سخت جګړه روانه ده. هاخوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی کوفی انان وایي د سوریې په اړه به د شنبې په ورځ په جنوا کې د مشرانو غونډه وشي. انان وویل په دې غونډه کې به هغه لارې چارې ولټول شي چې د سولې لپاره د ده د شپږو مادو وړاندیزونه تطبیق شي. مخکې ویل شوي وو چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړیو سربیره د سوریې شاوخوا د نږدې هیوادو استازي برخه واخلي. د سوریې په اړه دا خبر هم لرو چې د ملګرو ملتو څېړونکي وایي د سوریې حکومتي ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې بشري حقونه د حیرانتیا تر بریده تر پښو لاندې کړي دي او خلک یې وژلي دي. د څېړونکو نن خپل راپور ته ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ته په جنوا کې وړاندې کړ. په راپور کې دا ډله وایي چې په هغې شمیرې کې زیاتوالی راغلی دی چې حکومتي عسکر خلک د مذهبي اساساتو له مخې په نقشه کوي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو کمشنرې نیوې پیلې نن په جنوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ته وویل
We are gravely concerned by the latest reports of an upsurge.
موږ په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد وسلوالو ډلو له لوري د شخړو راپورټونو ته ډیر اندېښمن یو. بیګناه ملکیان په دې غور کې سوځي چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت هم له سخت خطر سره مخامخ دی. نن چې کله په جنوا کې دغه بحث کېده نو د سوریا استازي وویل دمشق په دغه ډول ښکاره سیاسي غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دریو اروپایي هیوادو سفر پیل کړ. د هیلری کلینټن د خبرو د اجنډا په سر کې د سوریې شخړې دي. میرمن کلینټن فنلند، لاتویا او روسیې ته ځي. دا سفر نن د فنلند له مرکز هلسنکي څخه پیل شو. لږ تر لږه اووه تنه د عراق د مرکز بغداد په لمنو کې د سړک د غاړې دوو چاودنو وژلې دي. پولیس وایي چې یوه چاودنه د بغداد په جنوب ختیځ کې له یوه کور سره نن سهار وشوه. بیا چې کله خلک د دې پیښې پر ځای راغونډ شول بله چاودنه وشوه. په دې پیښو کې لږ تر لږه د شل تنو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د یونان په مرکز اتن کې د مایکروسافت پر کمپنۍ د یو موټر په واسطه بریج شوی دی. په دې پیښه کې چې نن سهار وشوه د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. په اتن کې د مایکروسافت د دفتر مشر ارنست جان سټیفګر رویټرز اژانس ته وویل تیره شپه څلور نیمې بجې زه خبر شوم چې درې تنو هڅه کوله چې زموږ دفتر ته ننوځي. دوی د خپل موټر په زور ننوتل، دروازه یې ماتې کړه، تیل یې راویستل، بیا یې وشیندل. څو تر لاندې پورې ټول ځای وسوځي. د کمپیوټرونو د سافټویر د دې کمپنۍ اصلي مرکز په امریکا کې دی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اورئ. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دغه پاسون کون کې چې د طالبانو پر ضد وسله پورته کړې وای چې په دې ولسوالۍ په دې ولایت او د افغانستان په ټولو سیمو کې به د هغو کسانو پر ضد وسلوال پاسون کېږي چې خونځي سوځوي او عامه تاسیساتو ته زیان اړوي.
لن به ورځو چې به انشاءالله تاسو دې شاهدان اوسئ. موږ پاسون به انشاءالله له نورستانه تر هلمند پورې غځېږي.
دا دفاع وزارت وایي چې اوس هم د پاکستان له خاورې پر ځینو ختیځ سرحدي سیمو توغندي لګیږي او افغان حکومت په دې لړ کې ډیپلوماټیکې هڅې پیل کړې دي. افغانستان دفاع وزارت جنرال دوستم دیولی کاستولې چې څو په خپلو سیاسي فعالیتونو له سره غور وکړي. په دې اړه درته پم دې خبري مجله کې مفصل رپورت لرو. د غراز اوري چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وي د حکومتي دارو له زړه جوړښت څخه باید سر د غراز وایي چې د حکومتي ادارو زړه جوړښت سم نه دی او باید نو کسانو ته د کار موقع برابر شي. د سوریه د ورسیو تحولاتو او پر ایران باندې د لوی دوس هوادونو د بندیزونو موضوع هم سیړو. دا ساتي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو کې او په ټوله منطقه کې په منځنۍ صفه 1290 د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې اوریدل شي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اوس هم وسلوال طالبان د دوی خونځي او روغتي مرکزونو او د ژوند ځین نورو اسانتیاو ته غواخونه پیښوي. دوی وایي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دوی پاسون تر اوسه دوام لري او د پاسون ګډونوال ورځ تر بلې زیاتېږي. د غزنی اوسیدونکو وایي د اندړ ولسوالۍ ولسی پاسون وروسته تر هغې پیل شوی چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې یو شمېر خونځي او د اندړ ولسوالۍ بازار وتړه. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د ولسی پاتون ګډونوال غواړي چې خپل د خوځښت پراختیا ورکړي او لړۍ یې ځین نور ولایتونو ته هم وغځوي. د پاتون یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي او په سیمه کې خونځي، روغتیايي مرکزونه او نورې عامل منفعه ادارې فعال وي. دوی وایي دغه پاتون د وسلوالو طالبانو پر ضد نه، بلکې د هغو کسانو په وړاندې پیل کړی چې دوی ته ستونزې پېښوي. د فیضان په نوم د پاتون یو ګډونوال په دې اړه وایي
تر اوسه پورې خو د اندړ ولسوالۍ کې په څو نقطو کې دا جریان نه دی ولي. په لنډو ورځو کې به انشاءالله تاسو دې شاهدان اوسئ. موږ پاسون به انشاءالله له نورستانه تر هلمند پورې غځېږي او ټولو منطقو ته به سرایت کوي او عام ولسونه به زموږ د اندړ له همدغه جریانه الهام اخلي.
د غزنی اوسیدونکي وایي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه پاسون وروسته تر هغې پیل کړ چې وسلوالو طالبانو د اندړ ولسوالۍ بازار او ښوونځي وتړل. دوی وایي طالبانو دغه اقدام د دې لپاره وکړ چې حکومت په اندړ ولسوالۍ کې د بې سند موټرسایکلونو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاسون له ګډونوال فیضان څخه مو وپوښتل چې دوی د جنګېدو لپاره وسلې او مهمات له کومه کړي. نوموړي په ځواب کې وویل
موږ ټول په هغه زړو او پخوانیو وسلو چې د روسانو په وخت کې ترې استفاده شوې وه او یا د خلکو په کورو کې لپخوا پاته انگریزی زاره توپک مخکاری توپک او هم داسی کچا کلاشن کوپون او چخم استفاده کرده او هم آغا دیمون تجاران و مشران و آغا یو چه باوست خلقو سی پا هم در پاسون که لیمون تملاتل کرده و غودی پیسو کمکونه کرده او پازار پازار کم در وصلی پو بای اخیستی
لده ورانده ده اندر ولسوال شیرخان یوسفزی ازادی راژیو تاویل چه تر اوسط سو زل ده پاسون کون که او وصلوال و طالبانو تر منز وصلوالا جگره شوه او پا دیت رس که وصلوال و طالبانو ده پاسون کون که چلور کورونا همسوزه ولی دی پاسون کون که وای پا تیرو کلونو که با لاندر ولسوالی سخه اتزر از ده کون که لخونزه و فارغه دل خو اوز ده غشمیر سلگونو تراتید شوه دی دوی وای وصلوال طالبان نغواری چه پا اندر ولسوالی که ده بیارغوان کارونو وشی او د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د لخوانځیو روغتیایي مرکزونو او ځین نورو اسانتیاو څخه برخمن اوسي په ولسی جرګه کې د غزنی په خوانی استازي عبدالجبار شلګرای وایي دا مهال د پاتون کوونکو په شمیر کې ډیروالی راغلی او له عمله یې د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو د پخوا په پرتله یو څه د ازادۍ احساس کوي بل لور ته وسلوال طالبان ادعا کوي چې د اندړ ولسوالۍ ټول پاتون کوونکو محلي پولیس دي او وایي چې د امریکا سفارت او افغان حکومت ملاتړ کوي که څه هم پاتون کوون کی شکایت کوي چې تر اوسه حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه دکړي خو د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ویل دوی د اندړ ولسوالۍ د پاسون کوون کو ملاتړ کوي
د ازادي رادیو خبری مجله هوري د دفاع وزارت وایي چې اوس هم د پاکستان له خاورې پر ځینو ختیځو سرحدي سیمو باندې د درنو وسلو مرمۍ لګیږي د دې وزارت وایي نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې افغان دولت د دې دوغندۍ بریدونو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم پیل کړې دي د دغه راز د پاکستان حکومت دغه ادعا هم په ټینګه رد کړه چې ګوندې له افغانستان څخه وسلوالو مخالفانو په دیر سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو حمله کړې په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق رپورټ ته
د دفاع وزارت د پاکستان له خاورې د کونړ ولایت پر ځینو سرحدي ولسوالیو راکټي بریدونه سخت وغندل او څرګنده کړه چې افغان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره تیار دي د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې له ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان د توغندوی بریدونو مخه ونیسي د جنرال عظیمی په خبره کې چیرې اړتیا ولیدل شي افغان امنیتي ځواکونه او افغانان چمتو دي چې پر خپل خاورې د هر ډول برید او زور زیاتی مخنیوي وکړي
روز گذشته ریاست جمهوری موضوعش بسیار روشن بود در مسایل
تیر ورځ په دې اړه د جمهور ریاست دریت سرګندو او تاسو له ازادي رادیو سره په دې حق لا مرکه هرومرو اوریدل ده د دې مسلې په اړه له ډیپلوماټیکو لارو حل ځل کیږي او دا معلومه خبره ده د افغانستان د دفاع وزارت او افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي په دې برخه کې لارښوونې او امر د افغانستان له خلکو څخه د دفاع او ملاتړ په هدف په خپل ټولو امکاناتو عملي کړي
د راپورونو لمخې د پاکستان له خاورې له څه مودې راهیسې د کونړ ولایت پر یو شمېر سرحدي سیمو راکټي بریدونه روان دي چې کابل لسو تنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې او سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړې کړې دي سو میاشتې وړاندې هم د پاکستان له خاورې په ورته توګه د راکټي بریدونو له امله د کونړ ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې د لسګونو ملکی وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه خپاره شوي وو حتی د کونړ ولایت سلګونو تنو اوسیدونکو د سه شنبه په ورځ د یوې مظاهرې په ترڅ کې پر مرکزي حکومت انتقاد وکړ چې په دې حق له پښتنه نه کوي دوی ګواښ وکړ چې چیرې د راکټي بریدونه ژر تر ژره ونه درول شي نو تیار دي چې له خپلو سیمو څخه دفاع وکړي په عین حال کې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پاکستانی چارواکو هغه ادعا هم په ټینګار رد کړه چې ګوندې د دیر په سیمه کې پر پاکستانی ځواکونو د افغانستان له خاورې وسلوالو مخالفانو حمله کړي
و هیڅ دلیل منطقي هم نه متنی مریدشتوی طالبای پاکستانی داد
مې د دې ادعا لپاره هیڅ منطقي دلیل نشته پاکستانی طالبان ناری و هیڅ د عملیات مونږ تر سره کړی او تاسو اسیران هم لمونږ سره دي خو بیا هم محترم ویان صاحب وای چې نه د افغانستان څخه راغلی دي مونږ په افغانستان کې نه داسې فکر لرو نه داسې سیاست او نه هم داسې پالیسی لرو په داسې شرایطو کې هم نه یو له همدې عمله دا ادعاوی دروغ دي
افغان حکومت تل ویلی شه پر دې هیواد د ډیرو حملو پلانونه د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو طالبانو په خوندي مرکزونو کې جوړیږي د امریکا متحده ایالات او نړیوالې ټولنې هم په دې ورستیو کې لدی عمله پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي
و امر دل چې د افغانستان د دفاع وزارت وی چې اوس هم د پاکستان له خوري د کونړ ولایت او زین نور سرحدي سیمو باندې د درنو وسلو مرمه لګیږي. 13 ورځې د افغانستان د ولسمشر دوان مرستیال ویل چې کچیر ته پاکستان د دې بریدونو په مخنیوي کې اقدام ونه کړي نو افغان دولت به دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې مطرح کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع وزارت جنرال دوستم ته یو لیک استولی چې په خپلو سیاسي فعالیتونو له سره غور وکړي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د هیواد د اساسي قانون له مخې د ملي اردو هیڅ یو افسر نشي کولای چې د دندې پر مهال سیاسي فعالیتونه ولري. د دوی په وینا جنرال دوستم همدا اوس د هیواد د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمانداني درستیزوال دی او همدا لامل دی چې د لیک په وسیله ورته دا مسأله یاده کړې ده. د دفاع وزارت لخوا دا اقدام په داسې حال کې شوی چې جنرال دوستم د ملي جبهې له ځینو نورو مشرانو سره اوسوس د هیواد په شمال کې پراخ سیاسي فعالیتونه درلودل. د دې موضوع نور تفصیل د حمید مومن په ریپورت کې اسو.
د افغانستان د دفاع وزارت د جنرال دوستم په وړاندې دوه انتخابي خیشي سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي او یاد هم د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمانداني د درسي ځوال په توګه پاتې شي. د دفاع وزارت وان جنرال ظاهر ازمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د هیواد د اساسي قانون له مخې د اردو یو افسر نشي کولای چې د دندې په موده کې سیاسي فعالیت ولري. د ښاغلي ازمی په وینا د دفاع وزارت د عسکري قوانینو د پلي کوونکو اورګان په توګه جنرال دوستم ته لیک استولې سو په دې اړه فکر وکړي.
وزارت دفاع لازم دید که یک نامه به جناب
د دفاع وزارت لازم وبلله چې دوی جناب ته یو لیک واستوي او ورته په یاد کړی چې د هیواد د اساسي قانون او د عسکري اصولو د نورو قوانینو لمخه دوی د هیواد د برحاله جک پوري پوځي افسر په توګه نشي کولای سیاسي فعالیتونه ولري. موږ دوی ته دا لیک استول چې کاپی نور اړوندو ادارو ته هم استول شوی او اوس دا پر دوی پورې اړه لري چې څه پریکړه کوي او څه انتخابوي. د دفاع وزارت لخوا د اقدام په داسې حال کې شوی چې د یوازې سیاسي نه بلکې د حکومت له سیاسي اپوزیسیون سره په ګډه فعالیت کوي او د هغوی یو مهم غړی ده. موږ هڅه وکړه چې د دفاع وزارت د اقدام په اړه د جنرال دوستم د جنبش د ډلې دریز هم معلوم کړو خو په موندلو بریالي نه شو. خو بل لور ته د سیاسي چارو کتونکو جنرال دوستم ته داسې یو پوځي پوسټ ورکول ځکه تیروتنه بولي چې د لمخ کې نه سیاسي ګوند درلود. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی وایي چې جنرال دوستم ته دا پوسټ هم د سیاسي ملحوظاتو په رڼا کې ورکړل شوی و خو کله چې اوس د ولسمشر د مخالفینو په لیکه کې ولاړ دی نو هڅه کیږي چې دا پوځي موقف ترې واخیستل شي.
مخالفت کیږي د معنا دا ده چې ډېر سیاسي ګروپونه د جمهور رئیس سره مخالفت لري د کروڑو سره او من جمله دوستم هم دوی غواړي چې د غنه هغه قدرت د نظامي واخلي بیا د عادي سړي په حیث باندې که غواړي سیاسي فعالیتونه وکړي نو هغه کولی شي. نو واضح خبره ده چې هغه بیا هغومره توان نه لري چې عادي شخصیت په حیث باندې او استفاده د خپل د قدرت نه ونشي کولی او دای بیا سیاسي جریان مخکې بیولی وشي.
ښاغلی صافی وویل چې په افغانستان کې اکثره سیاسي فعالیتونه د دولتي موقفونو او امکاناتو په کارولو سره کیږي. د افغانستان د اساسي قانون 350 ماده حکم کوي چې قاضیان، سارنوالان، د ملي اردو او پولیسو افسران او د ملي امنیت کارکوونکو د خپلو دندو په محل هیڅ راز سیاسي فعالیت نشي لرلی. دا چې دفاع وزارت به د جنرال دوستم د سیاسي فعالیتونو مسله څومره جدي تعقیب کړي وسې اټکل ځکه ګران ده چې تر اوسه پورې خپل جنرال دوستم هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د حکومتي ادارو له زوړ جوړښت څخه شکایت کوي او وایي چې بیوروکراسي پکې ډېره ده او خلک کار پکې نه کوي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د ادارې په یو ورکشاپ کې خبرې کولې ویل چې په تیرو لسو کلونو کې په حکومتي ادارو کې هغه ډول اصلاحات نه دي راغلي چې خلک یې غواړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون چارواکي هم په ادارو کې ستونزې مني خو وایي چې د حل لپاره هڅې کیږي. په دې اړه پام وکړئ د معصوم میوند رپورټ ته.
د ولسمشر حمید کرزي لومړی مرستیال وایي هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي او په یوه اداره کې په دنده ګمارل کیږي بیوروکراسي او زوړ اداري سیستم یې کار کولو ته نه پرېږدي. مارشال محمد قسم فهم چې له چهارشنبه په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون په یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل نوي ځوانان چې معاصر زده کړې کړي په ادارو کې د زړو او پخوانیو کارکوونکو لخوا کار ته نه پرېښول کیږي. ښاغلی فهم وویل په تیرو لسو کلونو کې په حکومتي ادارو کې اصلاحات راغلي خو هغه ډول نه چې خلک یې غوښتنه کوي.
یک جوان تحصیل کرده با علم امروز آراسته آماده به کار،
یو ځوان چې لوړ زده کړې کړي وي او له عصري علم څخه برخمن وي، کار ته راغلی وي او د اداري اصلاحاتو له لارې په یوه اداره کې رئیس ټاکل کیږي، په هغه ځای کې له لوړه څخه تر کښته ټول په بیوروکراسۍ اخته دي او له دې نوي ځوان سره یو ډول چلند کوي چې له کاره یې زړه تور کړي. دا ځکه چې اداره له لوړه سره زړه ده او کښته هم، یو څوک چې هلته ورځي هیڅ یې له لاسه نه کیږي او له خنډ او ځان سره مخ کیږي.
د ولسمشر لومړي مرستیال همدارنګه په ادارو کې د نوو ځوانانو په دندو ګمارلو ټینګار وکړ. د نوموړي په خبره چې په دې سره به په حکومتي ادارو کې بیوروکراسي او د کارونو ځنډول له منځه ولاړ سي او د خلکو ډېر زبور سره حل سي. د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د کمیسیون مسؤلین هم په ادارو کې بیوروکراسي او ستونزې مني. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د خدمتونو د وړاندې کولو د جوړښت په اړه د بیلابیلو ادارو د چارواکو په ګډون یو ورځنی ورکشاپ جوړ کړ. د دې کمیسیون رئیس احمد مشاهد وویل چې تیرو تجربو ته په کتلو سره به په ادارو کې د اصلاحات راوستلو لپاره هڅې وکړي.
کمیسیون اصلاحات اداري تعدیل قانون کارکنان خدمات
د ملکی خدماتو د کارکونکو د قانون پر تعدیل د وزارتونو مرستیالانو د بشری منابعو او د پلان رئیسانو بیا کتنه کړې ده. مونږ هیله من یو چې د عدلیې د وزارت او ملي شورا لخوا پای ته ورسیږي او مونږ دا موقع ومومو چې د افغانستان په ملکی ادارو کې د یو کارکونکي مسؤلیت، خوندیتوب او کادري ثبات ته زمینه برابره کړو.
اداري فساد او بیوروکراسي د افغان حکومت په ادارو کې له لویو ستونزو څخه بلل کېږي چې په نړیواله کچه د افغان حکومت ادارې بدنامه کړې. بیوروکراسي هم په ادارو کې اداري فساد ته لاره جوړه کړې او خلک د خپلو هغو کارونو لپاره چې په ساعتونو یې خلاص کړي په ورځو او میاشتو نس خلاصولی. افغان ولسمشر حامد کرزي په وروستیو کې د هیواد ریګون قواوو ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې د اداري فساد پر ضد به جدي مبارزه کوي او په ادارو کې به اصلاحات راولي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون شاوخوا یو میاشت مخکې داسې یو پروژه پیل کړې چې له مخې به یې په بیلابیلو ادارو کې مسلکي خلک په دندو ګمارل کیږي. د دې پروژې ټول لګښت 350 میلیونه ډالره و چې ویل کیږي په دندو ګمارل کېدونکو کارکوونکو ته به د معاش په توګه ورکوي. خو دا نه ده معلومه چې د کلونو کلونو زړې او عادت سوي ادارې عام مامورین به کله د خلکو له غوښتنو سره سم کار وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com په کابل کې د خصوصي ملاتړ یو ادارې د سحرګل په نامه یو انټرنیټ کافې جوړ کړ چې پکې یوازې انجونې کولای شي چې له انټرنیټي خدماتو ګټه واخلي. دا نت کافې د کابل ښار په لویدیځ کې فعالیت کوي چې هر ورځ ورته په لسګونو انجونې ورسي او له موجودو اسانتیاو ګټه پورته کوي. دا موضوع تفصیل د حمید مومند په رپورت کې اورو.
د سحرګل په نامه د نت کیفې د جوړولو اساسي هدف د سحرګل په ګډون له حق مېرمنو څخه ملاتړ خودل کېږي چې د تاوتریخوالي ښکار شوی دی. دا په کابل کې له کوره د باندې د نجونو او ښځو لپاره د انټرنیټي خدماتو د برابرولو لومړنی ګام دی چې اخیستل کېږي. تر دې مخکې په کابل کې په لسګونو نت کیفې موجودې وې چې اکثره ترې نارینه او کار اخیست. نه یوازې د نت کیفې د سحرګل په نوم جوړه شوې، بلکې کله چې د نت کیفې ته ورننوځي نو بیا په هر دیوال د سحرګل نوم لیکل شوی او په بیلابیلو شعارونو ښکلې کړی شوی دی. د دې نت کیفې مسؤل مېرمن حمیرا بخشی په دې اړه وضاحت وړاندې کړ چې په څه ډول سره غواړي د سحرګل په نامه د نت کیفې په جوړولو سره د تاوتریخوالي ځپلو مېرمنو ملاتړ وکړي.
زموږ یو پلان دا و چې د نجونو لپاره یو انټرنیټ کلب جوړ کړو څو دوی دلته راشي او پرته له دې چې وځورولی شي کار وکړي. موږ د دې انټرنیټ کلب نوم ځکه د سحرګل په نامه کېښود چې سحرګل یوه کړېدلې مېرمن وه او ځکه چې موږ غوښتل چې له دې نه ملاتړ وکړو او هغه ته ووایي چې موږ در سره یو. نو د دې لپاره مو د دې کلب نوم سحرګل کې خود.
حمیرا بخشی وویل دوی په پام کې لري چې نه یوازې په کابل کې د نت کیفیانو شمیر زیات کړي، بلکې د هغې لړۍ ځینو ولایتونو ته هم پراخه کړي. مېرمن سحرګل چې په کم عمر کې واده شوې د شپږو میاشتو لپاره په بغلان کې د خپل خسر په کور کې تر شکنجې لاندې وه، چې بالاخره د خلکو په همکارۍ د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی له منګلو وژغورل شوه. سحرګل د وزیر اکبر خان په روغتون کې له څو میاشتو درملنې وروسته اوس په یوه امن خونه کې اوسېږي. که څه هم دا پېښه زړه شوې، خو اوس هم د سحرګل قصې د هر چا په ژبه دي او د بدلون په نامه د ځوانو مېرمنو بنسټ وغوښتل چې د داسې مېرمنو د نوم د ژوندي ساتلو لپاره افغان مېرمنو ته نت کیفیانې جوړې کړې. په سحرګل نت کیفې کې ځینې ځوان نجونې هم لیدلې کېدلې چې په آرام سره له انټرنیټي خدماتو ګټه پورته کوله.
زما نوم مرسل برهانی دی. اوس مهال د سحر
کارګل په انټرنیټ کې ما او موږ کولای شو هر هغه مسله چې زموږ په کار وي ترلاسه کړو. زه دلته ډیر ښه احساس لرم او په آرام سره خپل کار کوم.
دا سهرګل نت کیفه مسولین په داسې حال کې لته تاریخوالي زپل مرمن نه د خپل ملاتړ د اعلانولو لپاره داسې خدمات وړاندې کوي چې هم دا وسته واځي سهرګل بلکې د تورته په سلګون مرمن له بیلابل تاریخوالو سره مخ شوی دي. اوس هم افغان مرمن د جبري ودونو په بدو کې د ورکړ جنسي تیریو او داسې نورو تاریخوالي سره مخ دي. د ورکړ شو معلوماتو مخې د افغان مرمنو په وړاندې د تاریخوالي اکثره پیښې د هیواد په لارو پرتو سیمو کې کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د حالاتو او لمړنۍ رپورټ له سوریې څخه دی. په سوریه کې نن پر یو تلویزیونی چینل په وسلواله حمله کې لږ تر لږه وطن وشل شوی. د حمله په دمشق کې د اخباری په نوم پر یو تلویزیونی چینل شوی دی. ویل کېږي چې اخباری تلویزیون د حکومت په پلوي خبرونه کولې. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال سي رپورټ کې اورو.
اخباریا په سوریه کې یو شخصي تلویزیونی چینل دی چې د بشار لسد د رژیم په ملاتړ خبرونه کوي. د سوریه د دولتي مطبوعاتو په حواله وسوالو کسانو نن د دمشق د جنوب په 40 کیلومتره کې پر اخباریا تلویزیون حمله وکړه. په حمله کې درې ژورنالیستان او څلور امنیتي ساتونکي وژل شوی دي. د دې حمله په ارتباط د سوریه د دولتي تلویزیون په خبرونه کې ولیدل شو چې د دغه تلویزیونی چینل استودیوګانی یو مخ تخریب شوی دي. لبل پلوه نن د بشار لسد د خاص ګارد عسكر د دمشق په بیلابیلو برخو کې د مخالفینو د پلویانو سره په جګړه کشکیلو. د ملګرو ملتونو سازمان هم یو اربیا په سوریه کې لا روانو حالاتو اندیشنه څرګنده کړې او وایي چې د سوریه حکومتي ځواکونو د بشري حقوقو څخه پراخه تیر وطنی کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر نوې پیلی نن وویل چې د سوریه دولتي ځواکونو په ورستیو دریو میاشتو کې ګڼ شمېر اعدامونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر نوې پیلی نن په جنیوا کې د سوریه د وضعیت په اړه اندیشنه څرګنده کړه.
We are gravely concerned by the latest reports of an upsurge of violence.
موږ په سوریه کې د تشدد د زیاتېدو رپورټونه او همدارس د سوریه د رژیم د وفادارو ځواکونو او مخالفو وسوالو ترمنځ د جګړو د زیاتېدو رپورټونو ته شدید اندېښنه لرو. بے ګناه ملکی خلک د اور په کړی کې راګیر دي. د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت غړي هم له جدي خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د سازمان څارونکو ویلي چې اوس د رژیم د مخالفینو په مقایسه د هغو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د خپل مذهبي عقایدو په خاطر د حکومتي ځواکونو لخوا په نقشه کېږي. د ملګرو ملتونو د سازمان څارونکو دا هم ویلي چې دوی لانه دي توانېدل چې دغه هیواد په هوله شارګوټي کې د لشتو لژسلو تنو د قتل عام په پیښه کې د لاس درلودونکو پیژندګلوي وکړي. خو دومره ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونه په دغه هیواد کې د زیاتو قتلونو مسؤلین دي.
دا خوشینون کې د خود تعجب خبره نه ده چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر پروانه ونه کې په مسکو کې دوه ورځې خبرو کومه نتیجه ورنکړه. ایران تل لوبه کوي او لا هم غواړي یو شی چې د اټومي هیلو د ساتلو په مقصد په کوم اندازه د اقتصادي زیان زغم لري. پښتنه دلته چې آیا ایران خپل اټومي فعالیت پرېږدي. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې مهمه برخه لجانقه الکوزی اورو.
دا د امریکا او متحدانو په ګټه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته دوام ورکړي. په خاص ډول کوم ورځ چې په تهران باندې نوي بندیزونه هم جاری شوې دي. د جون په 28مه به د امریکا متحده ایالات بهرني بانکونه د ایران د تیلو د سوداګرۍ په اړه د دې هیواد له مرکزي بانک سره له معاملو او د امریکا مالی مارکیټ ته له داخلو څخه بند کړي. د جولای لومړۍ نیټه څخه به د اروپایي اتحادیې ټول غړي هیوادونه له ایران څخه د تیلو پیرل بند کړي او له دې هیواد څخه په تیلوونکو بیړیو به بیمه هم بند کړي. پروانه ونه کې د خبرو په دریم پړاو کې ایران د امریکا د متحده ایالاتو، چین، روسي، انګلستان، فرانسې او جرمني له استازو سره غونډه وکړه. د خبرو د بيخي بندېدو د مخنیوي په مقصد موافقه وشوه چې د ټیټې سطحې کارپوهان دي د جولای د میاشتې په دریمه غونډه وکړي. اصلي هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام باید بند شي او دا هیواد د اټوم بم د جوړولو توان پیدا نه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه کړې وه چې د ایران د یورانیمو غني کولو پروګرام باید شپږ کاله وړاندې بند شوی وای. خوشبخت طاقتونه د لنډې مودې هدف په فکر کې دي او غواړي د ایران د خطرناکو غنی کولو پروګرام باید سمدستي بند شي. مرکچیانو ایران ته وړاندیز وکړ کچیرې تهران د یورانیمو په سلو کې شل غنی کول پرېږدي او ذخیره شوی یورانیم په کوم بهرني هیواد کې د سونګ په موادو بدل کړي، دوی به ایران ته د طبي تحقیقاتو د بټیو لپاره د سونګ مواد او د الوتکو پرزې ورکړي. په سلو کې شل غنی شوی یورانیم د اټم بم اندازې ته نږدې دي. د مسکو په غونډه کې ایران داسې وښودله چې دوی به د خپلو یورانیمو د غني کولو درجه ټیټه وساتي او د دې کار په بدل کې باید په دوی باندې لګول شوي بندیزونه لرې شي او شپږ طاقتونه باید اعلان وکړي چې ایران د یورانیمو د غني کولو حق لري. شپږ طاقتونه وایي ایران به په هغه صورت کې د غني کولو حق ولري چې ثابته کړي اټومي پروګرام یې د وسلو جوړولو لپاره نه دی. دا نه ده معلومه چې مختلطه ډیپلوماسي او بندیزونه به ایران وهڅوي چې خپل اټومي پروګرام پرېږدي، خو د دې ستونزې لپاره کوم چټک پوځي حل هم نشته. حتی دوامداره هوایي عملیات هم ممکن د ایران اټومي پروګرام څو کاله شاته کړي، خو د هیواد په داخل او بهر کې به د خلکو ملاتړ ورڅخه زیات کړي. په داسې یو حالت کې به د بندیزونو لپاره د اوسني نړیوال اتحاد او سزا ورکولو روحیه سړه او کمزوري شي.